مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ
کې منګل تک دی کی چې کوم دی
قدرمن اردوونکو د مشال اړې 19 پروگرام د مشال مرکه کې موزه ګل ایاز هرکلی کومه درنو اردوونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو مهمو شخصیتونو سره د هغوی په ژوند مبارزې او د پښتنو سیمه کې پر حالاتو خبرې کوو نن اثر په پروگرام کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری صاحب عمل مده حسیب صاحب تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم
رحمان رحیم لومړی خو یا سه تاسو کارانو تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او برزین وړاندې کوم مننه خیر اوسې
ډیر زیات مننه حسیب شینواری صاحب چې تاسو وخرا کو مشال رادیو ته پښتنې ډیر زیات دي وخم را سره لند دي خو کوشش وکړو چې په دې لګ وخت کې ډیر خبرې تاسو سره وکړو او په اساسو جن په اړه مانی هم او د تعلیمي هلي ځلې چې کومل ته روان دي په ننګرهار ولایت کې به په ځانګړي توګه په ټول افغانستان کې نو موږ اکثر په دې پروګرام کې دا تاسو کو چې ټول کم زنګ د پښتنو کوم مهم شخصیتونه دي نو هغه د شخصي ژوند په اړه مانی هم لګ معلومات موږ درنو اوریدونکو سره شریکو نو که رومره راته دا وایي چې لومړنې زده کړې مو کم ځای نه کړې کوم ځو سره تعلق دي
ها زه خو زما اصلي یو سیدم ځای چې ده ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ اوسیدونکو یم ما خپل لمړنۍ زده کړې په پیښور کې د التخوا په نوم خوانځي کې تکمیل کړې دي د 12 ټولګي څخه حالت فارغ شوم کله چې موږ مهاجر شو ولته لاړو خوانځي مې هلته پیل کړ بیا چې 12 فارغ شوم د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون خوونه ورزنی پوهنتون پښتو څانګې ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته ورياله شوم الته می خپل ثانوي زده کړې لوړې زده کړې پوره کړې او اوس کمه زمو برخو کې د نصاب په برخه کې او زنه نور برخو کې په هني وزارت سره کار وکړ او د څوکل نور مستمه بیا په عامه په عامه اداره کې یا پبلک اډمنستریشن کې خپل ماستری وکړه
نو تاسو هیڅ کوم لوړې زده کړې وکړې نو هغه په کوم موضوع کې کړې
ما مخکې ویل چې په لیسانس یا بچلر دوره ما په پښتو ادبیات کې کړی دا کابل پانتون کې او ماسترز مې بیا په پبلک اډمنستریشن کې عامه اداره کې کړی دی
عامه اداره نو د زده کړو نه پستم بیا څنګه د کوم پروفیشن ته راغلی
ما خو کله چې زه خپل لیسانس دوري یا بچلر دوري نه تاریخ شو ما لومړی د پوهنې وزارت سره د خونکو د روزنې په نصاب باندې کار شروع کړ تقریبا یو نیم کال ما هلته کار وکړ د یونیسف څخه ځینې برنامه وی دا غیت خوستا بیا بیلابیل نور په نړیوالو او موسسو سره ما کار وکړ په ری کې اروپאי ټولنه وا ایشیا فاونډیشن او اندرنګا USAID USAPI او نور مختلف دفترونو چې هغه سره ما کار وکړ ما چې په څومره برخو کې کار کړی دی اکثریت برخه یا ما په هاوې او یا دا چې د خونیس پروګرامونو اکثره دفاتر سره چې ما کار کړی دی وی د ما په هاوې او د خونیس وب دفاتر د خونیس او پروګرامونو مسولیت را په غاړه شوی دی نه دغه پروژو کې ما کار کړی نو ما غنګرنه او ما غز دکړه و چې ز راغلم په هني وزارت سره او د اوست په ننګرهار د پوهني د رئیس په توګه خپل دنده مخکړم
صحیح د دې کې ډیر موضوعات دي څنګه تاسو خبر وکړه چې تاسو په نصاب باندې هم ډیر زیات کار کړی په دې اړه هم تاسو زب پښتني ولرمه خو لومړی پښتنه زموږ چې ټول زموږ د درانه وريدونکو مغواړي تاسو په حکومت او لکه داسې هغه کې کار کوي چې خلکو ته زده کړې ورکوي او یو پالیسی هم جوړوي کومنګ ګور د ننګرهار ولایت ډیر بدامنی وسره مخامخ په دې رستو کې اوس هم بدامنی په خي خو اغه رنگ نشته څنګه چې په خواوي خو کومنګ ګور د ننګرهار ولایت چې کوم مهم ځای نه دی هڅ کې مینه شو چین ولا سوالې شو نور شو دی کې دا د وسلوالې ډلې موجود وي نو په دې کې د تعلیم وز څنګه دا وس
ها آیا د ولایت په سات خبرې وکړو ننګرهار یو لاغ ولایتونو څخه دی چې د پوخار رئیسي دلته د تعلیم کچه زیاته ده خلک د تعلیم سره لیوالتیا او مینه ډیره لري حتی په خوا کلونو کې به ننګرهار د خونکو کندو بال او کندوز به د غلې کندو بال د افغانستان لپاره. یعنی ننګرهار هغه ولایت چې د افغانستان ډیری ولایتونو ته خونکي له دغه ولایت تل، ځکه دلته تعلیم کچه لوړه وه، د خلکو علاقه او مینه تعلیم سره لوړه وه، او د دغه ځای به خلک تله او نورو ولایتونو کې به د خونکو د ښوونځیو د خونکو دنده پر مخ وړه. په اوس وخت کې که تاسو ځینې سرویګانو ته مراجعه وشي، د حکومت او خصوصا هغه خدماتي ادارې چې دي په هغې کې اکثریت وګړي د دغې سیمې دي، او د دغې یو ستر علت دا دی چې دلته پوهانه زده کړه او پوهنه په ښه شان سره تطبیقېده او خلکو ورسره ډېره علاقه لرو، دا خلک تعلیم یافته دي. او همدا دی چې اوس موږ په اکثره ملکي ادارو کې زیاتره وګړي له دغې سیمې یا د ننګرهار او پښتونخوا کې د ختیځ سیمې نه هلته کار کوي. خو کراسو ځانګړی اوسني حالت ته د ننګرهار د پوهنیز بهیر، په ننګرهار کې شاوخوا 915 بابا ښوونیز مراکز شتون لري چې شاوخوا 1,000,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، او د 18,000 ښوونکو په واسطه تدریس کوي. لنی کمر غمق په ننګرهار کې 15% زده کوونکي زموږ خزینه دي، او دا د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت لوړه فیصدي ده چې موږ توانېدلي یو خزینه او طبخه زمینه مساعده کړې او هغوی راځي خپلې زده کړې پر مخ وړي. سره د دې چې په تېرو څو کلونو کې ننګرهار کې په عموم کې امنیتي وضعیت ښه نه و، پوهنیز بهیر هم د دغه امنیتي وضعیت تر تاثیر لاندې راغلی و، او ستونزې وې. ولې د ولسونو په ملاتړ او د خلکو په ملاتړ موږ وتوانېدو هغه ستونزې او هغه خنډونه چې پوهنیز بهیر ته په دغه ولایت کې وو له ډېره ملمنځه وړي دي، او کوښښ مو دا دی چې د ولس په واسطه موږ وتوانېږو چې دغه ستونزې له منځه ویسو او خپلو ماشومانو ته او خپلو زده کوونکو ته زده کړې سالم او ښه چاپېریال برابر کړی شو.
څنګه تاسو ویلئ چې د تعلیمي چې کوم وضعیت ته وس د پخوانه خښبې دي، او دا یو ډیر د خبره ده، یو غوره خبره ده چې اوس په ننګرهار ولایت کې د نارینو سره سره د خزینه چې کوم د زده کړو کوم شره ده، دا هم ډیره زیاته ده. مجموعي توګه موږ ګورو د نور ولایتونو ته، څنګه تاسو اشاره وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د زده کړو لیوالتیا ډیره زیاته ده، او په مختلفو په هر ځکه کې موږ ګورو په څنګه تاسو په خبره مانی چې په ملکی ادارې دي یا نور ځای نه دي، په هغه کې د ننګرهار ولایت خامخه یو ونډه موجود ده. په مجموعي توګه په افغانستان کې څنګه ګوري د تعلیمي شرایط ته څنګه ګوري؟
تعلیمي برخه په عموم کې افغانستان کې دغه اتلس کلونو کې البته ډېر کار وشو په مارس برخه کې، پوهنې په برخه کې، ولې بیا هم لا ستونزې شته. موږ لا اوس هم ننګونې شته چې موږ ورسره مخ یو، باید هغې دپاره کار وشي. هغه په بېلابېلو اړخونو کې دي چې د نصاب او نه رانیولې، بیا د ښوونکو تر کمبوته پورې، د ښوونځیو د سرپنا تر کمبوته، د کتابونو ستونزه، همدارنګه د اجناسو ستونزه، دا ټول شته دی، او دا یو ستره ننګونه ده. موږ ورسره مخ یو، کار کوو چې څنګه کولی شو چې دغه خنډونه له منځه ویسو. زموږ په ټوله کې هغه ستر هدف دا دی چې موږ د ښوونځیو مالکیت ولس ته وسپارو، او هغوی ته دا احساس ورکړو چې ښوونځي د هغوی د اولادونو د پرمختګ او د ژوند د ښه والي مراکز دي. دا هغه ځایونه دي چې د دوی اولادونه 12 کاله هره ورځ 4 ساعته دلته وخت تېروي، او خپل د ژوند راتلونکی برخلیک ټاکي. دغه احساس او دغه مالکیت موږ غواړو ولسونو ته ور انتقال کړو، او هغوی دا حس کړي چې ښوونځی د دوی د اولادونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. لکه پوهنه خصوصا معرف دا یو ولسي سکتور دی، او د ولس او د ټولنې هر یو فرد مکشل شریک باندې دی، هر یو فرد مکشل سټیک هولډر دی. موږ غواړو چې څنګه وکړی شو چې د ولس ونډه په معرف کې زیاته کړو. هغه ننګونې او هغه ستونزې چې موږ لرو، ولس موږ سره په دغه کې همکاري وکړي، موږ زموږ ملا را وتړي، او وکړی شو چې یو باکیفیته پوهنه رامنځته کړو، او خپلو زده کوونکو خپلو ماشومانو ته سالم چاپېریال رامنځته کړی شو.
څنګه تاسو دا خبر وکړل چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې تاسو د ښوونځیو چې کوم ملکیت ته هغه ولس ته وسپاري، او په دې پوهیم کې چې دا ستاسو راتلونکی دی. خو موږ ګورو په افغانستان کې چې کوم تعلیمي نظام دی، دې کې دا دودیز ورته وای د کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟
بله، او په تیرو 15-16 کلونو کې په ونیز نظام کې ډیر بدلون راغلی، هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ. زموږ د زدهکوونکو شمیر د کمیت په لحاظ ډیر لوړ شوی دی، همدارنګه د کیفیت په لحاظ نصاب کې کار شوی دی، نصاب سر نه ولیکل شو، بیا تطبیق شو. همدارنګه ښوونکو ته د میتودولوژي په باره کې چې څنګه هغوی تدریس وکړی شي، بېلابېلې ښوونیز برنامې تطبیق شوي او لا هم په جریان کې دي چې موږ وتوانېږو د خپلو ښوونکو ظرفیت لوړ کړو او هغه نصاب چې موږ رامنځته کړی هغه په سمه توګه تطبیق کړی شي. موږ یو ښه خبر چې لرو هغه دا دی چې په دغه کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 ښوونځیو ته نوي تعمیرونه رغول کېږي. په ننګرهار کې په 210 بابا ښوونځیو تعمیرونو باندې فعلا کار شروع دی چې موږ وکړی شو هلته ښه چاپېریال، ښه انوایرمنټ رامنځته کړو، زموږ زده کوونکي پکې ښه زده کړې وکړي. دا یو ښه پرمختګ دی چې موږ روان یو پوهنیز نظام د یو باکیفیته پوهنیز نظام په توګه رامنځته کړو، غواړو چې کیفیت لا پسې ښه کړو او لا پسې بهتر کړو.
څنګه تاسو خبر وکړه چې تا تعلیمي نظام کې ډیر بدلون راغلی دی؟ نصاب ته هم تاسو اشاره وکړه چې په نصاب کې هم موږ کار کړی دی او د کې د تیر په 15 کلونو کې موږ بدلون راوستي دي. نو څنګه ګوري تاسو د وسنې چې کوم نصاب او په خواني نصاب د کې څنګه تاسو هغه کوي څنګه بولې؟ دا
آیا سب د نصاب چې یو ثابت شې نه وي؟ نصاب د ټولنې د ضرورتونو په اساس، د غي ټولنې د غوښتنو په اساس، د ټولنې د سطحې په اساس، یعنی د غوی د اقتصادي، فرهنګي، د غوی د پوهې په اساس، د غوی د فرهنګي کچې په اساس، هغه د معلومات تر لاسرسي په اساس باید رامنځته شي. ټولنه د بدلون په حالت کې یو ټولنه ثابت نه وي، نو نصاب هم یو ثابت شی نه شي پاتې کېدای. کله چې ټولنه بدلیږي، د ټولنې ضرورتونه بدلیږي، د ټولنې فکر بدلیږي، د ټولنې عنعنات بدلیږي، د ټولنې کلتور او هغه اقتصادي وضعیت بدلیږي، نو نصاب هم د هغه اړتیاو مطابق باید تغیر شي. موږ اوسنی نصاب چې دی د دغه اړتیاو په نظر کې نیولو سره رامنځته شوی دی، و دا موږ مونږ چې هغه ضرورتونه چې موږ ټولنې لري، موږ ولسې لري، کېدای شي په پوره توګه ځای په ځای شوي نه وي. ولې دا یو شروع ده او د وخت په تېرېدو سره د پوهنې وزارت په ټوله کې او د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې وکړی شي دغه نصاب لا ډېر د ټولنې د غوښتنو په اساس او حتی د دې مملکت د غوښتنو په اساس برابر کړي، تر څو موږ داسې ظرفیتونه وروزلی شو چې په راتلونکي کې هغه ستراتیژیک اهداف چې موږ لرو د هیواد لپاره او یا هغه پلانونه چې د دې ټولنې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر لرو، د دغه ظرفیتونو په واسطه هغه موږ ترلاسه کړو او هغه اړین ظرفیت چې موږ ته په مارکیټ کې پکار دی، هغه اړین مهارت چې موږ اړتیا لرو، چې موږ د کار په ساحه کې موږ کارمندان یا موږ د یو ولس خلک ولري، موږ باید خپل نصاب لا ډېر د هغې شرایطو او د هغې غوښتنو سره برابر کړو، تر څو وتوانېږو چې د کار په مارکیټ کې موږ داسې ظرفیتونه معرفي کړو چې هغه د ټولنې ضرورتونه هم رفع کړی شي او وکړی شي چې د کار په مارکیټ کې ځان ته دنده پیدا کړي.
حسیب شنواری صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه چې ټولنه بدلیږي او باید دې کې تغیر راشي او تاسو ځینې کارونه هم داسې اوس تاسو وایئ چې تاسو په خبره مانی موږ معرفي کوو د نصاب په برخه کې او نور وغه کې، ټولنه کې بیا څنګه ګوري چې خلک آیا دا بدلون دا غ جذب کوي او کنه؟ دې ته څنګه ګوري هغه چې تاسو خپل هم ګرځي خلکو سره خبرې کوي، نو خلکو کې څه د غدې د ولس لکه د ملکی وګړو خبره؟
آیا سب ملکی وګړو کې د بدلون غا تلوسه او لیوالتیا او غا تند پکې شته دی، او وړي شي بدلون رامن په شي، خصوصا د غوي په ژوند کې بدلون رامن په شي، د غوي د ژوند په سہولتونو کې بدلون رامن په شي، او غوي د دې ټولنه ولس او په ټوله کې د انسان فطرتي خوې د سدې چې همیشه د بدلون په لټه کې دی، همیشه د تغییر په لټه کې دی، او وړي چې دا په ژوند کې دا په هر وخت کې تغییر رامنځته شي. نو ټولنه هم د دې لیوالتیا لري او د دې غوښتنه لري چې هر هغه څه چې ټولنه ترې استفاده کوي هغه د هغوی د ضرورتونو او د هغوی د خواهشاتو مطابق رامنځته شي او هغوی ترنه سمه استفاده وکړی شي. نو زه په ټولنه کې دا تلوسه وینم، دا لیوالتیا وینم چې هغوی د دې پوهنیز نظام د پیاوړتیا او د کیفیت په لاره کول لپاره هله لري، توقع لري او زموږ هله مداد چې دوی په همکارۍ په ګډه همکارۍ موږ وکړی شو چې هغه څه چې موږ ورته ضرورت دی وړتیا دا موږ سره رامنځته کړو.
شنوري صاحب دا هم راته وایي چې د کوم ماشومان دي سکولونو ته نه ځي یا ښوونځیو ته نه ځي، نو دا غوي کوم ګور ک پاکستان کې ګور نو مختلف وختونو کې دوی تعلیمی کمپاین شروع کی او د داخلي مهم چې ورته ویل کیږي، نو تاسو به هم وزارت او دا چې کوم چارواکي دي د تعلیمی چارو سره چې کوم تړل خلک دي، نو د دې لپاره هم تاسو سره کار کوي او بیا په خاصه توګه چې کوم لری پرتی سیمې دي، نو هر څنګه تاسو ډېر لوی ستر ولایت ته نو چې کوم لری پرتی سیمې دي، نو په هغه کې تاسو به څه پلان لرئ چې هغه ماشومان ته د چې د خنځیو ته یا لاسرسي نه لري یا غي لپاره څه د متبادل غو هم تاسو سره شته پلان؟
بله، او آیا سه یو خدای شي موږ د پدی خاطر چې خلک تشویق کو ترڅو خپل اولادونه خنځیو ته ولېږي بیلابل د عامه پوهاوی برنامه تطبیق کو سره ایجوکیشن د لپاره برنامه تطبیق کیږي ترڅو خلک وپوهو او هغه خپل اولادونه خنځیو ته ولېږي. په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې موږ توجه ډیره زیاته ترڅو ولسونو ته او خلکو ته قناعت ورکو چې د نجونو تعلیم څومره اړین دی او دا غوی د ژوند یو ضرورت دی. د لرو پرتو خبره تاسو وکړه، د لرو پرتو ساحو خبره تاسو وکړه، د ننګرهار پوهنې ریاست په ډاک سره دا ویلی شي چې د ننګرهار په هر سیمه کې کچیرته زده کوونکی یا ماشوم شتون لري موږ هغوی ته د زده کړې زمینه مساعده کړې ده. موږ د بیلابیل برنامې لرو او بیلابیل پروګرامونه لرو چې څنګه وکړی شو چې هر ماشوم ته داغه د حق ادا کوو، وکړی شو چې هغه ته د زده کړو سالمه زمینه مساعده کړو. موږ په لورو پرتو ساحو کې خوندې لرو، دا اوس خوندې آباد دي، خوندې پرانستې دي، زده کوونکي زده کړو ته راځي او هلته خپلې زده کړې کوي او کوښښ مو دا دی چې وکړی شو چې هغوی ته لازم سهولتونه لازم فرصتونه برابر کړو او هغوی پکې خپلې زده کړې وکړی شي. د کوم خوندوی یادونه چې ما وکړه چې 211 بابا خوندوی باندې د هسپتالونو باندې کار پیل دی شروع دی، دا ټول خوندوی په لسوالۍ کې دي، په لورو پرتو ساحو کې دي چې څه چې ولس وسیږي ولته ماشومان د کو تر از یو خوندوی سرپنا نه لري، دا اوس عملاً دا غوی په خوندوی باندې کار شروع دی او تعمیر نه ورته غول کیږي. یعنی موږ کوښښ دا دی چې هر چې څه چې ماشوم شتون ولري یالته وسیږي هغه ته باید زده کړې زمينه مساعده شي او دا زموږ مکلفیت دی.
په کوم وګورو په افغانستان کې نو زیاتره د تعلیم چارې چې د حکومت په خپل لاس کې لري او نور هوادونو کې وګورو د شخصي سکولونو یا د پرایویټ سکولونو یو کانسپټ یو هم موجود دی، نو په افغانستان کې هم داسې هغه شته په ننګرهار ولایت او شتون لري، نو بیا غي لپاره تاسو سم میکانیزم سي؟
بله، هو یا سه پوهنې وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي خوندیو لپاره خپل لایحه او مقرره او قوانين لري. لنی کمر په ننګرهار کې شاوخوا 190 بابا شخصي خوندي وجود لري چې وی د افغانستان د پوهنې وزارت د لایحو او د مقرراتو سره سم خپل فعالیتونه مخته وړي. د دغه خوندیو د څارن لپاره موږ منظم ټیم لرو چې هغه یې مانیټر کوي، دا هغه څارنه کوي او هغه ته هغه مقرری او لایحه چې زموږ پوهنې وزارت د پوهنیز نظام لپاره جوړ کړی دغه د تطبیق سپارښتنه کوي. یقینا چې خصوصي خوندي د پوهنیز بهیر کې موږ سره مهمه ونډه او موږ سره درون بار پورته کوي. د یو اټکل مخې چې زموږ په دکون کې باندې د کال $100 مصرف راځي، کله چې هغه په دولتي خوندې کې زده کړې کوي د کال $100 پاغه باندې لګښت راځي، یعنی دا غو د خون تنخواه دا غو اجناس چې هغه تر سوال کېږي دا غو کتابونه. کله چې زده کوونکی په خوندزي خصوصي خوندزي کې یا پرایویټ خوندزي کې زده کړې کوي نو دغه بار یا دغه مصرف په حکومت کمیږي او دا موږ سره خصوصي سکتور پورته کوي دغه مصرف چې په خاپ زده کوونکي باندې په دولتي خوندزي کې راته دا په خصوصي خوندزي موږ سره دا بار پورته کوي او دا په خپل هم د دې د مملکت اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده چې څنګه وکړی شو چې موږ خصوصي سکتور تقویه کړو همدارنګه د افغانستان حکومت ته ګټه ورسو ځکه چې افغانستان د حکومت خزانه ته ګټه ورسو او همدارنګه د کیفیت په برخه کې هم ډیر موثر تمامي یا برنامه چې خصوصي خوندزي تطبیق کړي هغه یو څه منظمي وي یو څه د هغه هدف چې تاکل شي یو غیر تدیر نګدی کیدونکي وي او موږ کولای شو چې خپل زکونکو ته او خپل خونکو ته داسې زمينه او فرصتونه برابر کو چې هغه وکړي شي د کیفیت تعلیم د کیفیت په خوالي کې پوره فعالیت ولري پوره ونده ولري او یو باکیفیت تعلیم او تربیه رامنځته کړی شو نو پرایویټ سکولونه دا یو مهمه برخه ده او موږ سره خصوصا د افغانستان حکومت سره مهم بار یو ځای ته وګوري او موږ کوښښ دا دی چې وکړی شو چې دوی تشویق کړو او دوی وهڅو لا ډیر موږ سره کار وکړي او دغه تلین بار په وړلو کې له موږ سره پهنیز بهیر په برخه کې موږ سره خصوصي خوندزي یا پرایویټ سکولونه مهمه ونډه لري او موږ سره کار کوي.
دې کې یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې معیار یې بیا څنګه د خلکو چې کوم بیا باور دی په حکومتي خوندزي او مانی او څنګه تصویر دی د پرایویټ نو په دې کې خلکو کم ته زیات توجه ورکړي.
آیاس دا د هرچا فردي اعتماد پورې هم ده ولی اقتصاد پورې هم دی ترلې موضوع ده چې د یو کورنۍ اقتصاد په کوم حالت کې دی هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یې خوي دا غوښتنه غوښتنه دا وی چې خوند بچي په پرایویټ خوندزي کې درس وایي ځکه هغه سہولتونه چې په پرایویټ خوندزو کې زده کوونکو ته شته دی کې چې په دولتي خوندزو کې نه وي مثلا د ترانسپورټیشن سہولت دی یا دا چې پرایویټ خوندزي کې د شي د اجناسو په برخه کې هم له دولتي خوندزو څخه ډیر مجهز وي خلاب لیبارټري ولري کمپیوټر لیب ولري خو ټیچر حالته تدریس وکي بل دا چې پرایویټ سکولونه د دولتي خوندزو کې لوډ ډیر زیات دی ډیر زیات خلک تل رجوع کوي په ټولګیو کې د کوونکو شمیر زیات وي ولې په پرایویټ کې دا د ادارې په خپل خوخه دی او غوي محدود تعداد د کوونکو نیسی او البته کله چې د کوونکو شمیر په ټولګي کې محدود وي نو حالته د کړه هم په خطرې کې سره کې دی چې ځکه خون کې دا چانس لري چې د کوونکو سره په انفرادي توګه هم کارو هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت ښه دی او هغه غوړي چې خپل ماشومان ته خصوصولتونه برابر کوي هغه ډیر زیات په خصوصي خوندزو باندې تکیه کوي او خپل اکثر ماشومان هلته لیږي ولی زموږ د دولتي خوندزو کې هم داسې خوندزي دي چې د کیفیت له لحاظ نه د منیجمنت له لحاظ نه د سہولتونو له لحاظ نه خلوړ خوندزي دي او ډېرې کورنۍ داسې هم شته چې ښه اقتصاد لري ولی هغه بیا هم دا توقع او غوښتنه لري چې تغوی به چې باید په دولتي خوندزو کې درس وایي او د دغه ځینې څخه فارغ شي.
یو اخري پښتنه حزب شلواري صاحب په اخر کې چې کوم دا زمونږ خبرونه په ټول په هم پاکستان په قبایلی سیمو او په افغانستان په ټوله ګرد افغانستان کې اوردل کیږي مین دو پلرونو ته د تعلیم او د خوندزو په اړه څه پیغام ورکول غواړي؟
ایا سم ما مخکې دا ونه وکړ چې زموږ یو ستر هدف دا دی چې د خوندزو او د مالکیت احساس خلکو ته ورکو.
صحیح.
همدارنګه ما وویل چې د ټولنې هر یو فرد د معرف شریک باندې دی د معرف یا د پوهنی سټیک هولډر دی موږ غوښتنه ده چې د ټولنې هر یو فرد خپل فردي مسؤلیت او اجتماعي مسؤلیت د پوهنی برخه کې ادا کړي دا ښوونځي د ماشوم کور دی موږ د خپل اولادونو په کوټو باندې په خپل اولادونو په کورونو باندې په لباسونو باندې بلاد شي پیسې مصرفو ځکه موږ فکر کوو چې دا د ژوند دی خو دولس کاله ښوونځي هم د زمګ د اولاد کور دی هر ورځ هغه راوځي او څلور پنځه ساعت دلته تیری دا څلور پنځه ساعت د څلور ساعتو چې دلته تیری دی د کور یو برخه ده. موږ باید د خپل خواندو سارنه وکړو او د خپل اولادونو سارنه وکړو. دا زموږ اساسي غوښتنه ده پلرونو باندې څخه.
حسیم شیدواری صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو د پروګرام دا مشال مرکه کې تاسو رالی او خپل خیالات اظهار وکړو. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
آیا صاحب مننه تاسو نه او ټول همکارانو نه مننه کوم. ودان خیر اوسه.
خیر اوسه. الله پامن. په بل خبرونه کې بعد پښتنو یو بل مهم شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا غولیا ست اجازه ورکړي. پلوی الله مسپارم.
جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل ساتو ملکن بگلزار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل ساتو ملکن پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار